باندې خبرې وشوي او لمون سره میلمه و عبد القادر افغان تربیه پرزه کې چیست الله مومال او ملګری.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقاعدونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په 104 کلنۍ کې هم لکاره تقاعد اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقيقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې بریټانیا داسې ماشیندارا جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوي پیالي ارزانه ده. خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته. د فضل رحمان په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره و نه ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته څه ویلي کنه. فضل رحمان یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکي تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامی چکر راغه د خپل پاکستاني راځي او د پاکستان موافق خلک وځي، هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. دې هغه ته منسوبه جوړه کړی چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي.
د مولا فضل رحمان سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا ډیر خطرناک دی چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې ترسره کوي. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه ترسره کړي دي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه وه.
دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کشو ته نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان دی خو د اختیار خودخواه خپلواکه یو آزاد افغانستان دی.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلود، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ، د دې باور یم چې ممکن دا د همدغه کنسلګری کار کوونکي
په دواړو لارونو کې د پاکستان کنسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي. خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لارون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وسي د دوی کنسلر په یو بوټ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کنسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې کې لمن وزیر موږ په شهادت رسولی به ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي، خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتک د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنې پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورت باندې راغلا کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورم جن دغه په تذکیرو څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به تر واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخته کارت باندې څوک نه پېښول بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نور کوشش کړم.
موږ فورم خبر چې لارې له دولت وادر سکی د دې زنار نه روان کړي داغه شوارلو نه پېښو واخه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا بند له دې خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
بیا هم سړی مشي د ایوی ونی پتیرې دوه طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن دروستي مرکی په اړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبی الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وچې ویلي دي. طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی دا چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکته ل رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولې او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ما ته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وچي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور خوده لید چې طالبان بعد دغه خبرو وضاحت ورنکړي شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاری او پر اکسپانا د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بې وسدي.
دویم علما علما د منصر ستوري دی، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا خو بیا بیخي ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله به د کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان به دی وهي، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ خې نه لرو. ولا جنرال صاحب
بسي موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام د پالیسی د حکومت دا او کوشش کوو، یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل د سی وی سی هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډیر زیانونه لري، ډیر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر همره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګ مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچې دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینی ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسو او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وايي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو لاله د برنامه پروسه پیل کړي. د رسرچینه وايي د فرانکفورت د پیخي په وړاندې منزور پختین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمن نوټ سویل و نه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړې دي. بلخو د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کون کې هغه پاکستانی او چې د افغانستان په جیلی تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دوی کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې ترسو پښتانه له لوی مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ولیسو پولیسو ته پلاس ورکړو ترڅو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لېږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، ترڅو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرید او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلمن وزیر موږ په شهادت رسولې به ټول پښتانه قتل سي بیا غنه پس د یو بوار وکړو ځوانان راغله د په بوډ باندې وښتو په دوه ملاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کانسلر یو چاته پیسې ورکړي وسغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکل ودرید د لاریون مخې ته نو پولیس راغله ګاډي یو څنګه تک ځوانان تراکته کړ په ګاډي کې چاکوګانو نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي دوی دغه رقم ته خلک راځيږي استمنګ د لارینونو د مخه ونیسي دلته په برېټانیا کې وسمنګ غواړو چې دغه کله پاولینی لارون کې د خبر وکړي واځي د ګلمن وزیر په شهادت رسو به ټول پښتانه قتل سي موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو لاغه خبرې یو د پولیس افسر سره هغه د باډي کیمرا دوی سره وي پاغه کې صاف سوي دي
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس مولا متي الحق خالص لمن فقیر وروسته حل شوې نه دي لدی ټولنې نه ازادي رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهاب الدین دلاور ل دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوی ټول رئیسان لدن دويسته کړی دي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د شهاب الدین دلاور کسانو ټول زړه رئیسان په کوده تایی ډول ادارې شړلی په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې لاس ونیول او تاخه به وويسته او پر ځای به بل رئیس کینو سرچینې ادا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهاب الدین دلاور د کورنۍ کسان دي په شړل شوی رئیسانو کې د املاکو رئیس د لوجستیک رئیس مالی رئیس د تفتیش رئیس د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیر لږ موده شوی خو پر ځای شهاب الدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نګدي خپلوان هم شامل دي په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقی په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنی طالب رهبری د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنکړ خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متي الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه څورې وړاندې پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټول منل شوې دي او د چمن دروازه په تذکره او شناختی کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي خو د څورې په تیرېدو ځای خلک وایي دا هسي و د سیسو چې د پاکستان حکومت وګټله
د زه پاسپورت باندې راغلم کوم شنه پکې د څوک نه راغلم کوم فورن جن د خو په تذکره څوک نه لکول دروازه خراب وګرځول به ته واپس راغلم کوم او دا خواسم اوس شنه کار باندې څوک نه پریښو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چا چاته اجازه نه ورکوش کړی موږ فورن خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دې زنار مې روانې کړې دا غا چوارلو نه پریښو واخه د تذکره والا نه پریښو نه بولد تذکره پریښو نه دا ول بند و دې خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسام پیل کړی و ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلو چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک خبرګونونه لپاره ول او هغه رئیس سلګونه کسانو خپل کارونه پری خو دلو په اعتراضي پرلط کې ګډون وکړ لو له پاکستانی ملیشو سره څو واره خو ډبم راغی
خدا سي خبري پر ميډيا ته راووتلې يا رسني سپيچي پاغه کې دا ويل کېږي چې دروازه د نور ټولو خلکو د پاره کاغه د چمن وي کده سپین بولدک وي کده کوټ وي کده لوی کندار وي دا وو پر مخ باندې یوازې په پاسپورت باندې خلاص ده اما پنځه وی زره کسان د لغړیان په نام باندې چې لغړیان دیغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډي ته د ویش منډي څخه سامان راوړي د چمن ته نو د دوغه د پاره یوازې چاغم په خوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارونه لري دا غو د پاره به پر شناخت کارت او تذکره باندې د دروازه تګ او راتګ کولای شي
او په کارونه کې تر وګده ځند روسته چینایانو اله اوس د میس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړی په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او وینا وکړې دي خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډیر وخت ځای شوی مګر له دې وروسته چارې باید چټک شي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړ چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1903 نوي کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي و چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلې کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکړول شوې وې تر سره نشوې. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راوتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کال وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلي دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېښت زره پښتنو سیاسونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بري پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوي نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندي پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنې ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستانی ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې میرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی خو تازه دوه میرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللې او هلته یې په شپاړسو ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا, اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی, خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم ده. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي. کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي, میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه, خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري, خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړ اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي, خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمع کولو په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګام مخته تللي او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې 1 کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي, خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغه وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.